افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د وډلېز قبر د منډلو خبر ورکوي. د خوست خاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان کړ دا ډلېز قبر چې د خوست په مرکز کې منډل شوی او شاوخوا سل مړي پکې وو احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. ښاغلي بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1350 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوې دي. د خوست خاروال زیاته کړه چې په ډلیز قبر کې داسې مړي هم وو چې د ښځو جامې په تن وې. د ښاغلي بلال په وینا ښکاري چې په دې قبر کې خښ شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل وروسته او همدارز کورنیو جګړو په دوام د تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو په مهال تر دې دمه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه ډلیز قبرونه موندل شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوې میلادي کال کې به نږدې نیم میلیون افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,35,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 98 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یو چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال پورسته یوروبه کې نږدې نیم میلیون افغانان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د اوچا بیان زیاتوي چې اوس مهال شپږ میلیونو درې لکه افغانان د اوږد مهال لپاره بې ځایه شوي چې په دوی کې ډېرو یو لسیزه مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځایه شوو خلکو د شمېر له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دوهم ځای لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایس سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډله کې د محمد نبی اساخیل، ابراهیم زدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبې شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په درېیمه او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. له دې لوبې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلو ورځو لوبو لړۍ پیلېږي چې د فبروري له 18 څخه د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. یو امریکایي چارواکي پرون ویل ورسره لدی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو. بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه اویا کلن آستن د یکشن بې پورز د هغو اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدي څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي. فرانسوي چارواکو په دې اړه د ایکس یا پخوانی ټویټر په ګډون د ټولنیزو شبکو پر پلاتفورمونو او د سپوتنیک په څیر په روسي ویبپاڼو خپاره شوي پیغامونه د مثالونو په توګه یاد کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو چې ډېره برخه یې د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینو طبیعي پیښو نتیجه وه، خو هغه د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي. د چارو شنونکي وایي دواړه لوري باید خپل مکلفیتونه وپیژني.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکي امکانات په معین وخت سره برابر کړي، او اسلامي امارت هم لازمه ده چې خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو دا پروژې پلي شي.
یو شمېر سوداګر وایي تر اوسه له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې ستونزه لري.
ما خپل هم په معین بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت د وخت پیسې.
د نورستان اوسیدونکو وایي ډېر ځنګلونه وهل شوي او بیا احیا ته سخته اړتیا لري.
پسوی علاقه تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دی د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم د مصر له ګواښ سره سره چې ویلي د کرفه سره د ښار ته اسرائیلي ځواکونه ننوځي نو له اسرائیل سره به د سولې تړون لغوه کړي، ژمنه کړې چې ځواکونه به د سخت دریځې حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره دې ښار ته واستوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګری ملتونه په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې که څه هم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشري مرستو 30 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوي دي. اوچا وایي که څه هم دا خنډونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنه یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوې دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنه یادوي. راپور کې راغلی د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو، شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یوه مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتی تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو دا پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونه د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان د خبره پرون په خبر شوی راپور کې کړی ده په عین حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي محدود روغتیایي اسانتیاو او روغتیایي برخې ته د کمې پاملرنې له امله هم شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیا او درملنې ناورین د راتلونکو لپاره د وړاندوینې وړ بحران تر عنوان لاندې یو راپور کې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې یادې کړې. دا سازمان وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او بنجونو خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان زیاته کړې روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارزواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. د دې اته د شمخیز راپور په دوام لیکل شوی چې د اول د 2020 کال د اگست 15 وروسته یعنی د طالبانو د بیا واکمنۍ دوره هیسي د افغانستان اقتصادي سقوط د هواد روغتي بنسټونو ته جدي زیان رسول دي او د مرستکون کول خو په بشري برخه کې د مرستو د کمی او پریکړې له عمله روغتي اسانتیا او تلاسه کمزورې اقتصاد او د خوراکي خوندیتوب او بیسوباتي لا زیاته شوې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي د طالبانو سیاست او نامناسب کړنو دا ناورین لا زیات کړي او د خوځو انجونو پر زده کړو بندیز به د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې د دوام مخه ډب او پراتونکو کې به په دې برخه کې کم اختیقینی کړي. د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان سیډونکو فرشتي عباسی په دې راپور کې ویلي د بهراني او پراختیایي مرستو بندیدل او د طالبانو لخوا د خوځو د حقوقو نقص د افغانستان پر روغتي سکتور کې د ویستري فاجعه لامل شوی چې په نامتناسب ډول افغان جنو خوځو ته زیان رسوي. د سازمان د دوه دناسې لګډونوالو چې تمره د دې میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ وشي وخت چې د طالبانو په مشرانو فشار راوړي څو په افغان جنو خوځو محدودیتونه چې روغتي برخې ته د افغانانو لاسرسي محدودوي لدې دلی د جنو خوځو په زده کړو او کار محدودیت لري کړی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لښته ستونزو شکایت لري. د تخار د کل افغان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هغه میرمنې چې دلته امیدواره وي روغتیایي اسانتیاو لکه ډاکټر او درملو ته ډیر کم لاسرسی لري. موږ مجبور یو چې د خپلو روغتیایي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شو چې نږدې 4 ساعت لري دی. تر هغه ځایه تلو پورې مو ستونزه نوره هم ډیریږي.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت روسه د بشری حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. خو نږدې 2 اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست قلندر عباد یوې غونډې ته ویل دی چې د کوم بنسټ نوم واخلي په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه د نړیوالو سازمانونو راپور نه رد کړل او دا د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات وبال. تبدا سال کې د یونیسف نږدې 15 ورځې وړاندې وویل په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي داسې ځایونو کې اوسي چې روغتیایي امکانات او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال وای یو شمیر بانکونه لا هم د نقد پیسو د ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. مولا عبدالغنی برادر تیر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د دې موضوع په یادولو سره د بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د دې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون د یو شمیر بانکونو مشتریان وای چې لا هم له ځینو بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د اقتصادي عالی شورا د رهبرۍ د مالی ثبات د کمیټې او د بانکونو د ونډوالو په دویم اقتصادي غونډه کې تایید کړه چې یو شمیر بانکونه د نغدو پیسو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په کوربتوب په دې غونډه کې مولا عبدالغنی برادر د دغو بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د یادې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي، خو هغه د کوم مشخص بانک یادونه ونه کړه. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون یو شمیر بانکونو مشتریان وایي لا هم له یو شمیر خصوصي بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د افغان سوداګرو له ډلې انور افغان وایي سره له دې چې بانکي ستونزې تر یو بریده هواري شوي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې هغې پیسې چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په بانک کې ایښې وې په بشپړه توګه ترلاسه کړي.
کومې پیسې چې موږ په اکاونټونو کې د جمهوریت وخت اکاونټونو کې ساري دي، هغه پیسې ځینې بانکونو ورکړي دي او ځینې بانکونو لا نه دي ورکړي. تجارانو سره باقي دي، مخ هم په میوند بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت وخت پیسې. اما ځینې بانکونو بیا لږ ورکړي دي. اما کومې پیسې چې د جمهوریت د امارت په وخت کې چا بانکونو داخلي کړي یا اچوي یا راکوي، هغه راکړه ورکړه په عادي ډول باندې روانه ده.
هغه ادعا وکړه چې اوس هم د افغانستان بانکونو او بهرنیو بانکونو ترمنځ د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې شته او سوداګر نشي کولی خپلې پیسې له افغانستانه بهر ولیږدوي او یا هم له بهر څخه رالیږل شوي پیسې په اسانه ترلاسه کړي. په کابل کې د خصوصي بانکونو یو بل مشتری چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته ویل
وخت د دولت اعلان هم
حتی کله چې حکومت خبر ورکړی چې تاسو کولی شئ ټاکل شوي پیسې له بانک څخه وباسئ، کله چې موږ بانک ته ورشو دوی وایي چې موږ دا مقدار پیسې نشو ورکولی. دا هغه ستونزې دي چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو.
افغانستان برش مواجه هستیم.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په هیواد کې بانکي خدمات ګډوډ شول او د خصوصي بانکونو په ګډون د بانکونو په څانګو کې شپه او ورځ د خلکو اوږده کتارونه ولاړو چې ټول له دې بانکونو څخه د پیسو ایستلو په هڅه کې وو. په لومړي سر کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستل له سختو محدودیتونو سره مخ وو، خو څو میاشتې وروسته دغه محدودیتونه کم شول. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ خبرتیا له مخې انفرادي حساب لرونکي کولی شي اونۍ کې $1000 یا 10000 افغانۍ او په میاشت کې 1500 $ او یا 250000 افغانۍ له خپل حساب څخه ترلاسه کولی شي. همدارنګه خصوصي او دولتي شرکتونه کولی شي په میاشت کې د خپلو حسابونو 15% چې له $100000 څخه زیات نه وي له بانکونو څخه ترلاسه کړي. خو د یو شمیر خصوصي بانکونو مشتریان ادعا کوي چې د بانکونو لخوا یاد موارد نه عملي کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورسره لدی چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر ګواخ وکړ چې د رفح سره د ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیل سره د سولې تړون لاغو کړي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفح ته واستوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
قاهره پرون گواش وکړ چې که اسرائیل د غزې ترنګ په جنوب کې ګنمیشت سرحدي شار رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي، نو له اسرائیل سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1999 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیل د هغه مهال د صدر اعظم مناخم بیګن ترمنځ لاستیک شوی. په کم ډیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوی او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په منځني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیري به د غزې ترنګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیږي، قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصري چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلی چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د له منځه وړلو لپاره دې ښار ته د ځمکنیو ځواکونو استول یوه اړتیا ده. خو قاهره له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې وه. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره د سولې موافقه وکړه، ټوله نړۍ یې حیران کړه.
خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت اوسیدونکو له حکومتي چارواکو هم رسندوی مسوغ غوړي چې د زنګلونو په بیا احیا کې ورسره همکاري وکړي. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو څخه د راپدې خو د ولایت په یو شمېر سیمو کې د اور لګېدو او نورو طبیعي آفتونو له امله ډېر زنګلونه له منځه تللي او بیا رغونې ته سخته اړتیا لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو څخه په پرله پسې ډول په ځنګلونو کې د اور لګېدنې، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو په وجه یې د ځنګلونو یو شمېر ساحې له منځه تللې دي چې په تخریب شوو ځایونو کې اوس سپیره بادونه لګېږي او داسې ونه پکې نشته چې یو ستړی لاروی سیوري ته دمه شي. د دوی په وینا په کومو ځایونو کې چې ځنګلونه سوځېدلي هلته واوره هم زر ویلې کېږي او پخوانۍ له اوبو ډکې درې یې سختې وچکالۍ ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس چې په ډېری ولایتونو کې د نیالګیو او بوټو نالولو موسم پیل شوی دی، نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان د ځنګلونو بیا احیا ته ځانګړی پام وکړي. د یاد ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد امین او نذیر الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو اوسو علاقې تر اوسه پورې سپېره همدغه پاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکرل شي، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کېږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ ریاست چې کوم په تېرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې بیا په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین بیا وایي د سوځېدلي او تخریب شوي ځنګل د بیا رغونې لپاره یې ګڼ پلانونه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې یې د بیا احیا عملي چارې هم پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د جګړو په جریان کې یا د طبیعي آفاتو په بنا باندې دغه ځنګلونه چې دي تخریب شوي دي، د همدغه ځنګلونو د احیا لپاره همکارو موسسات او دولت اقدامات کړي دي او کوي. تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کیو وی کړی
که څه هم چې د نورستان ډیرې ځنګلونه د قومي تړو او ناغو په وسیله ساتل شوي، خو په تیرو څو کالو کې په ځنګلونو کې اور لګېدنو، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو د یاد ولایت یو شمېر ځنګلونه تخریب کړي چې ولسونه د بیا احیا جدي غوښتنه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
څېړونکي وایي چې د کیمیایي موادو له کبله د هوا ککړتیا پر ګلانو هم منفي اغېز کړی دی. د امریکا د واشنگټن پوهنتون څېړونکو معلومه کړې چې کیمیایي مواد د ګلانو بوی له منځه وړي. تفصیل عصمت څاروان دروي.
نوی څېړنې ښیي چې په هوا کې د فوسیلي موادو موجود کیمیاوي مواد د ګلانو او بوټو د ګردې د خپرېدو عملیه له خنډ سره مخامخوي او حتی د ګلانو بوی بدلوي. د نیویار پوسټ رسپانې د راپور له مخې متخصصان وایي سربیره پر دې چې له دې کبله انسانان د ګلانو له شبویا بې برخې کیږي، پر حشرو ډېر منفي اغېز شیندي. په تېره بیا هغه حشرې چې د شپې مهالې ګلان د بوی له مخې پیژني او پرې کښېني. د دې څېړنې برخوال جیف ریفل وایي د انسانانو د فعالیتونو له کبله ککړتیا د مهمو عطرونو یا بویونو کیمیاوي ترکیب بدلوي او دا تغییر تر دې حده دی چې ګردشیندونکي حشرې نور د ګل بوی تشخیصولی نشي. ریفل او د واشنگټن پوهنتون نور څېړونکي چې د خپلې څېړنې پایلې په ساینس مجله کې خپرې کړې، موندلې چې په دې پدیده کې د ان او درې په نوم نایتریت رادیکالونه رول لري او د لسکرو، ګازو، برېښنا کوټونو او نورو انرژیو او طبیعي منابعو سرچینه اخلي. ریفل زیاته کړه کله چې یو روز ګل بویوي، په حقیقت کې له بیلابیلو کیمیاوي موادو جوړ شوی ګل حس کوي. د ریفل په وینا ان او درې تر ډیره د ګل غلظت کموي. اوس دا اندیشنه شته چې د بوراګانو په شان ګردشیندونکي د ایکوسیستم په برخه کې خپله دنده ترسره نکړی شي. ریفل یادونه وکړه چې په 240,000 ثبت شویو ګل لرونکو بوټو کې نږدې 80% د حشرو مداخلې ته اړتیا لري او 80 ګلان د ګردې د نخپرېدو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، دا د کانسر مریضان دي، دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بيخي بند دي، دا د کانسر د تاریخ مریضان دي، دا غیبی چې پرښوالې دا لار پر مخ بند ده، نه شپه جامه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر شرف الملک موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بند ده. 15,000 ځوانان بیکاره دي، خوارۍ نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپل مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه یې کتر احمد باندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نن د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نن په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، خو شخصي انجټونو کې چوکیداری وراو لاغونه مشرور اوس قرار ته درې کاله کېږي ورور په کور ناستې ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډله ییز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست ښاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل دا ډله ییز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. ښاغلي بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې نیم میلیون افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,03,500 افغان کډوال هیواد ته راستنه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو این سي آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي د دوه ورځنۍ روزنې پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډله کې د محمد نبی عیساخیل، ابراهیم ځدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبیږي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په دریمه او وروسته ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. یو امریکایي چارواکي پرون وویل ورسره لدی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو. بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنجشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه کلن آستن د یکشن به پورز د هغو اعراضو له کبله چې د مسانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدید څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق په اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن خنوي، اکثره رنگ توریږي، ټوخل لري، سابندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال می کار نشوي کولای.
مازم د شیخ بیادان
او د بدن می د سپلارزا کول در به کو کوټ به جنجال رانه کېده ورونه وو خستر غنه را تکته و علم کولم به نه شام سکالا پټای نه سکاله د سارو غنجبو زوبل بو ګنس بو حاکم پټای چې پرې کوم ګور سبلاله مانته چکر چارس مارس مو وای
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې ووري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي خو د سید محمد په لیدو تښتېدلې وي دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
ژر راسه سراغ در سره راوړه
تا اوس مړ کړم سر ولاس در باندې کړې
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دي زه یې تل ته مې زار کې دا پتا پوښي مې دي
وس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپای ټولنې د اتحاد او نشي موادو د سارنې مرکز وای په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلی پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروئینو د کاچاکو اصلي لارې دي. انداچی په ایران او پاکستان کې جرمی ډلې توانیدلې چې اروپا ته نشي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم کاچا کړي. دا مرکز وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لمنه کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تاریخ کاچاک نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتحاد د سارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره شوی، خو په دې راپور کې دا هم راغلی چې په دې هیواد کې د تاریخ لوی زیرمې د دې سبب شوی چې ګاونډي هیوادونو ته د تاریخ کاچاک دوام وکړي. د مرکز مندلې یو کیلوګرام تاریخ چې یو کال مخکې به یې 219 امریکایي ډالر و اوس 402 ډالر ته پورته شوی ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنس لینیل وایي چې د افغانستان د ډېری تاریخ څخه په ګاونډیو هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
د افغانستان له تاریخ څخه یوازې په افغانستان کې هیروئین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلې دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کیږي چې هلته د هیروئینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتحاد د سارنې مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس مندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تاریخ څخه هیروئین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملي کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروئین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروئین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروئینو نیول کم شوی دی.
پر اوسه ښکار په اروپا کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل شوی په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تاریخو او نړیوالو بازارونو ته د هیروئینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریخو لوی زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته ورستی را رسیدلې معلومات ښیي چې افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډیر هغه هیروئین او خیخه چې په افغانستان کې تولیدیږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري اروپایی بازارونه ته د افغانستان تاریخ څخه جوړ سو هیروئین قاچاق کم سي، اروپایی متاجر به شیشه او فنتانیل غوندې کیمیاوي نشي مواد ته مخه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د اروپایي ټولنې د اتحاد او نشي موادو د سارنې مرکز وای په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ سوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچاکیږي. انداچی په ایران او پاکستان کې جرمی ډلې توانیدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
راځه کوم مونږ تاسو منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې یې نشهیي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادېږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو احتیاط د نشهیي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د احتیاط لامل کیږي.
په سریخو کې عضوي مواد دي چې هغې وروسته بیا کاربن ډای اکساید او په کاربن مونو اکساید باندې بدلېږي چې نشه راوړونکي دي او دوی کب په بوی کولو ډول وي او که په سکولو ډول باندې وي دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کیدلی شي.
څه ډول کسان په سریخو معتادېږي؟
اکثر پستریخو او رنگونو باندې هغه کسان معتادېږي چې هغوی مخکې نه احتیاط ولري یا نشهیي مواد استعمالوي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشی والا، ټابلیټکا والا، ټرامادول او افین والا. هغه کسان چې د نشو څخه استفاده کوي هغوی ډېری دي تلېواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلي او د مختلفو نشو خوند او نشه وګوري. نو اکثر پستریخو هغه کسان معتادېږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي تر څو خماري پرې لرې کړي؟
په سریخو معتاد کسان سریخ د خپلې خمارۍ د لرې کولو دپاره کولی شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کړي، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورڅخه کوي، او ډېر کمې داسې دي چې د خوړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثره دوی لکه د سیګرټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي یا دودوي، د دود ډول باندې دوی اکثره سریخ او رنګونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشهیي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشهیي مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشیان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا یې بویي او یا یې د دود کش کوي او دغې څخه همدارنګه د ډیزلو د رنګونو او بدبختانه د سریخو د دې شیانو څخه استفاده کوي. دا هم اکثره هغه خلک ډېر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي چې په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې توریږي، ټوخلې لري، ساه بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي، د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، ساه بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس وي، او خپل کار نشي کوي، حافظه د لاسه ورکړي، حافظه کمزور کیږي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدلی شي چې د دینه غټو نشو ته هم مخه کړي.
په سریخو د معتادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده او د هغې نه وروسته بیا تر 15 ورځو پورې نوره همداسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشه یي ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي د معتادې نه وروسته، قهر غصې کوي، جنګونه کوي، دوی هم همدا اراض علایم لري. او چې د دوی کوم اراض علایم لري د هماغې مثلا د بې خوبۍ دپاره د بې خوبۍ دوا، د زړه تنګون دپاره زړه تنګوالي دوا، د دردونو دپاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري. لکه ټول روږدي کسان چې څنګه تداوي کېږي او هغوی ته کم ناوړه اراض علایم پیدا کېږي هماغه ناوړه اراض علایم تداوي کېږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی یا هغه اواز دواګان ورکول کیږي. نو دلته موږ یوازې څه کولای شو، هغه اراض علایم لوکل یا په موضوعي ډول چې کوم اراض علایم پیدا شوی یوازې موږ هغه تداوی کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نسی؟
اول خدا چې د سریخو خپل کاروباریان باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د تجربې مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پوډرو کاروبار ځای کې او د مختلفو نشه یي په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړی، هغوی اول درجه معتاد شوي دي. نو د سریخو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زموږ توصیه دا ده چې دوی باید یو خو سریخ د څه دپاره یو څوک وړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخصو کسانو ته ورکي او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځ کې یا داسې خلک چې دوی ته مشکوک وي هغې خلکو ته باید هیڅکله سریخ او رنګونه دا شیان په خپل سر باید ورنه کړل شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشه یي موادو غوندې اعتیاد لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی سیف الرحمن په 10 کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشه یي موادو معتاد شو. دای چې له 10 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو په لومړیو کلونو کې یې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په یوه روغتون کې بستري دی زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ولام تاسو د سیستم سمرګور وراته د چرا سره هغه نشه وکړه. 4 مارس وای دا د سې د دې څه غوښه په روغ د کړم چې د سې ځوان مې د بل رقم څه مازغم خراب او 4 مې وای پټای مټای مې نه کول کوټ مې جنجال کړ. 10 مې والا 5 مې پورې الای دا بس چې مرګور په نشو روغ رقم درس مر نه پات یاره نشه و دا لاس خر کې کوم دا هغه مې مې د تریاکو شیشا نمونه د 400 د 400 نه بیا غس په ځین می ګولې شپ او چې کاپي او چې کاپ نه بیا غس شیشاست شیشې نه بیا غس ځین می تریاک ول ولا مازغم د شي ګدل او د بدن می د شي لرزه کړه در به کا کوټ مو جنجال را نه کېده ورونه وو خستر غنه را تکاته وایلم تکوالم به نه شام نش کولا پټای نس کولا د سارو غنچ بو زوبل بو ګنس بو ا چې من پټای چې پرې خو مرګور سه بلاړ مان تم ټکر نه 4 مارس مو وای نه شام مو دا د درسه وا څلو سر پی مو ورکول ورځ دا اته نه لا کوت لا دی نه شام چې نه کولا اوس موټر وو بل کار بار نه جان ته جوړو پیسې بو کول ورور سه بانګ نه ودی غل دی وځپین تکه ماشه به راولې کومه 2000 روپۍ کې وای هغه ما پټین کړن اچھی بس شرط ہوئی لازی سا کارا دال ماں بورتا ہے لیسی دیسی دیسی مریض دوما دیسی دا دیسی خبر نوش پنی شاو شاینی ورکا دی کور دیو پیسیونا میو پی پتاوانی سابدان کور جانجانی میو کاو شپی بو ماتالا ما چارت مارس میو وای دی شپی ورازی تون کور کی بناکی ناستالا کور کی برونو جنگ راسا کاو دا یا ورونو دا دغتا بخست کتا زبی وایلام تکوالام زبا تختیرالا دا بی مبی دو بی وایلام پختی موسم درکی
په خاطر کې مو واوریدل چې سیف الرحمن وایي د نشو په لومړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کارونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا په هیدلس کې امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باعث د سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې وي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې ده. دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ده چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبی شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولیږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبی کوي، چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی. هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دو درنگلی در تایی با دیوال سخه واولم
واخ مل نکرم
رزیلا تشه دی خلق کورو تاو راولی دقا با دی حالوی
پلار رزی واهی دی با
پلار دستا سر اخری با دی نیمش پاکی سو کور تا رزی روز چرت تلالوی
پلار لیول نیول کرم الموم دروازا بندوا نمی وٹکا والا مول تازی بلا خوب ووزی زکا پا دیوال را واخ دو
پخ دی پرزایو چی پرون وی خپل چری توپک خرس کرد کننو مغزم امی در باب باد کردی وی خزی او خزی جر راسا سراغ در سر راوڑا
پلارا تا خوزی ملکڑم سرو لاز در آباد کرد
وی دا کانی خوی طول پوی نصر دی زویا تل تا میزار که دا پتات پوشی می دی
موری پلار می والم
بسانی آلک دی ولی وحا
زست ملامتوم لکه غل پر دیوال کور تر آواغ تا تمی اونو ویل چه پرونش پا زمان کره او چا پر دیوال سر را پورتا کره او کلا چیزه ولیدم نو تخته ده ما چه ویل غل ده آقا او چه نن ارتا پر شم گورم چه دا بدمر رسته ازوی و
او سری ازوان ده لاندیوالان و امزول سر گرزی دلو ملمسی خوبت کار نده ولی او اصول خرابه
طول فساد ده رزوی پاندیوالانو که ده یو اندیوال از پیشنم دمرا ناهل احلک ده چه طول کل زینی پازاب ده بس نور اندیوالان هم دغسی ناهلو بولا پورتا شد سبالای چیز مونگ دی کور پا دروازه که پروتی
اوهو بیاسر شو
دا سبالا و حلی دا وازی ولی داسی دی
سلام علیکم سید محمد لالا
وعلیکم سلام
لچو حسر ردی جنجال دی
دیدی این احل زویر لاس تر پوزی را غلیم طولش پی دی کور مخت تیره کرده او دل تا پروت دا اوز جماعت تطلم چو میلی
سید محمد لالا داسی زوانان خود تر کور پا سارا کی خواخ بی
ولی پا سارا کی خواخ بی
تنده خبر
نا والا ولی پا واحد سشوی
نه پویگم چه خبری او لمای پتوی او کریختیانه خبر طول کلای خبر ده چه ستازوی واحد ولی دا سشوی
نادر جان اسم خبر او که اس خبره ده
ولی لا زوی دی پودری شوی ده پا کلی که نور پودریان هم شتا بس طول او رز دوی دی او هم دا پودر چکول
سوایه زما زوی پودری شوی ده
هو طول او رز نظرگل اکا پا باغ که لپودری جلیل سره ناستوی نه گوره چه دماغ بنای تکا جرده شوی ده او لکنال گوندی وچ کلک سوای ده
ده واحد پلارا چه خبره ده لچا سره ده غال بغال ده
راشا نازول زوی ده او گوره خلنگو تای را پسر کرا ما بویل چه ده حلق هرش پا ناوخت رازی خام خوابی لاره شوی ده خطابه پلوی که ولا ویل بده ده حلق ده لندی والانو همزول سره خوبه ملمستیاوی که وینو داده او سورتا او گوره تا ته هم خپورونه در پسر کرد
ولی بزوی می تشوی دی پر تا ده بل سیال و دریگی لخپل زوی سره ده سیالی شروع کرد
سوک چه ستاغونده ده خپل اولادون ایبونه پتوی او بیزه ناز ورکوی دغه به حالوی تور تو گورا زوی ده پوده ریشوه ده لبد و همزولو سره گرزیدل دا پایوی
تا چوه از ما زوی پوده ریشوه ده او زویا داری چو کرل تا خود پلار سپینه گیره او زما سپین سر تا دیم منا کتل ام دا تا تا بستر گیوه
ولی موره پا ما زیجه او گورا خید تا کرل زوانیم
مونگویل تا بس دمونگ دی لاس لکڑه شد و تا هم خپل زوانی تبا کرد او هم دی زمونگ آرمانون لخواه رو سر خواه رو کرد
ولی دی داسی و کرد
دا سایدی راژیو درنو آوریدون کو زهرو کاروان خبرونه پر هم دی زی پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ماشه بده.